په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو په دی یوه بله کړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. بلوچستان نیشنل پارټي عوامي ورکرز ګوند غوښتنه کړې چې د چین اقتصادي رهداري پروژه کې د پښتنو بلوچو حقونه خوندي کړل شي. د کوهارت په یوې مدرسه کې د خرابو خوړو لوجې 56 ماشومان ناروغه شوي دي او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ په یوې مباحثه کې پر یو بل سختې نیوکې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر منګل د پاکستان په مرکزی حکومت تور پورې کړی چې د بلوچو پښتنو وسایل یې پنجاب ته وړي دي. نوموړي بیګا ماخام په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې مرکزی حکومت خپلې وعدې نه دي پوره کړي.
46 بلین ډالر سی پی کې پاک چین اقتصادي راهداري شپږ سلويخ ارب ډالر لګول کیږي. خو د بلوچستان برخه به کې یو ارب هم نه بلکې نوي ملیونه ده. د دې مقصد یوازې زمونږ پر وسایلو قبضه کول دي، لکه څنګه چې د 1953 راهسې د سوی په ګیس باندې نور خلک مزه کوي.
په همدې حال کې د خبر پښتونخوا په سوات کې عوامي ورکرز ګوند په یوې غونډه کې غوښتنه کړې چې د پښتنو بلوچو حقونه دې نه خوړل کیږي. مرکزی حکومت پر دې اړه دریس لري چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې به هرې صوبې ته خپله برخه رسیږي. په خبر ایجنسۍ کې د حکومت پلوه وسله والې ډلې توحید الاسلام د دوو ډلو ترمنځ نښته کې د دواړو خواوو اووه کسان وژل شوي دي. نن د خبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامي او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام د لواړګي په بازار زخخیلو کې په دې پیښه کې یو تن ژوبل شوی هم دی. د اختلافاتو وجه نه ده ښودل شوی. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا د کوهارت په یوې مدرسه کې د ناسمو خوړو له وجې 56 ماشومان ناروغه شوي دي. د کوهارت پولیسو ویاند نن مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار په یوې مدرسه کې د چیس کلو وروستو د دغو ماشومانو زده کوونکو روغتیایي حالت خراب شوی دی. د ده په خبره ماشومان یې روغتون ته منتقل کړي دي. افغانستان ته مال وړونکو پاکستانی ډرایورانو له څو ورځو راهیسې پیل کړی هغه احتجاج ختم کړی چې دوی د افغان حکومت لخوا د نوي ټیکسونو پر ضد پیل کړی وو. نن د خیبر انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام د پاکستان او افغان ټرانسپورټرانو یوې ډلې د افغانستان لوړپوړو چارواکو سره کامیاب مذاکرات وکړل. د دوی په خبره اوس د دغه 15,000 افغانیو ټیکس تر ختمېدو وروسته ولاړ سلګونه ټرکونه د تورخم له لارې افغانستان ته روان شوي دي. چارواکي وایي په ننګرهار کې د وسلوالو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن مشال لیډیو ته وویل چې پرون مازدیګر د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند امبارخاني سیمه کې د وسلوالو د دوو ډلو ترمنځ نښته کې د دواړو لورو نه شپږ طالبان وژل شوي او 8 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو ډله ییز برید د اتو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د دغه ولایت ویاند سرحدي ځواک مشال لیډیو ته وویل تېره شپه 2:30 بجې وسلوالو د دغه ولایت په بادی پخ ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو ډله ییز برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شول. سرحدي ځواک وویل چې په دې نښته کې 4 تنه برید کوونکي وسلوال وژل شوي او 4 نور زخمیان دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اکتوبر په 9 د دویم صدارتي تقریر پر مهال توند باس شوه. په دغه موقع ډونالډ ټرمپ به ژمنه وکړه چې که ولسمشر منتخب شو نو هیلری کلینټن به جیل ته واچوي. دغسې هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ په کردار نیوکې وکړې او ویل چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب نه دی. د سینټ لیوس په واشنگټن یونیورسټي کې د هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لاغې دوه ورځې وروسته مباحثه وشوه په میډیا د ډونلډ ټرمپ د 2015 کال په یوه ویډیو کې ناسم بیانونه خپاره شول. د ویډیو په ریپبلیکن ګوند کې اختلافات پیدا کړل او د ګوند مخبرو حکومتي غړو او ګورنرانو په څرګنده ویل چې ډونلډ ټرمپ ته به ووټ ورنکړي. ډونلډ ټرمپ ویلي په ویډیو کې په موجودو بیانونو نه ویاړي خو د داعش ډلې راپورته کېدل او په ټوله نړۍ کې ټول وژنه د امریکا لپاره تر هر څه زیاتې مهمې مسئلې دي. نوموړي زیاته کړه د هیلري کلینټن خاوند بل کلینټن چې پخوا پې د جنسي اړیکو تور پورې شوې له ښځو سره تر د بدتره سلوک کړی دی. په عین حال کې د هیلري کلینټن وینا وه د ډونلډ ټرمپ ویډیو یو بل ثبوت دی چې نوموړی د سپینې ماړۍ لپاره مناسب شخص نه دی. په جرمنی کې پولیسو د دوه ورځو لټون عملیاتو وروسته له شام سره تعلق لرونکي هغه تن ونیو چې پرې د برید پلانولو تور دی. نن د لیپزیګ ښار پولیسو په ټویټر ولیکل چې 22 کلن جابر البکر بیګا ونیول شو. البکر تیر کال جرمنی ته د کډوال په توګه داخل شوی و. پولیسو له هغې وروسته د البکر لټول پیل کړ چې د اکتوبر په 8 نیټه یې د البکر په اپارټمنټ کې د بمونو جوړولو یوه لیبارټري ومونده. البکر د پولیسو د چاپې نه لږه شیبه وړاندې په تیښته کې بریالی شوی و. د جرمنی امنیتی سرچینو ویلي استخباراتي چارواکو د البکر په اړه معلومات ترلاسه کړي وو او پر د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د اړیکو ګمان کېده. او اخیری خبر دا چې د یمن له خاورې څخه د شیا یاغیانو لخوا د امریکا په یوې جنگي بیړۍ دوه میسایل داخل شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویان پرون ویل چې دې برید کې کوم زیان نه دی اوښتی ځکه چې دواړه میسایلې بیړۍ ته تر رسیدو مخکې اوبو کې غورځېدلې دي. بلخوا سعودي چارواکو ویلي په همدغه ورځ له یمن څخه یو توغل شوی میسایل د مکې ښار سره نږدې د سعودي هوایي ځواک په یو مرکز لګېدلی چې څه زیان یې نه دی رسولی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار عرفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ دیش پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.19 روپۍ. یو درهم په 23.50 روپۍ او په 23.55 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.10 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 50 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 19.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.60 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 2.95 ایرانی ریالونه خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریالونه خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سره ریشګنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. خو په بره خبر پښتونخوا کې به ځای په ځای د باران امکان وي. سبا له په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 4 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 3 ډیګري سینټیګریډ وي. په بنو کې 15 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 26 وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر منګل پرون په کراچۍ کې وی ولسی غونډه ته په وینا کې د پاکستان پر مرکزی حکومت تور پورې کړل چې په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې کې د صوبې حق دوی ته ورکوي.
بلوچستان کا ہر وسیلہ جو قدرت کی طرف سے ہمیں نعمت تھا اس کو لوٹنے کے لیے جو ہے یہ پرتول دو.
له کوټه یو شاو خاصمو د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د تګ لړۍ تیزه شوې. دوی وایي په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او نه پوهیږي چې هلته به ژوند څنګه کوي.
جنگ شروع دی افغانستان کې ماجر کیږي خلک. رئیس جمهور صاحب دی هغه مشته ولار وشي کوم شي سوکو.
او په مشالو 19 پروگرام کې د خدای خدمتگار تحریک د مشر باچا خان د بلوچستان د سفرونو پاړه اوري.
خان صمد خان شهید هم ژوندۍ چمنتم د لارو دا پسته
د سولې پر لور ونیزه خبرونه هم درورو. هله د مشال رادیو سره اوس اولنۍ موضوع ترازو د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر منګل وایي د پاکستان مرکزی حکومت بلوچو او پښتنو ته نه یوازې له چین سره په اقتصادي راهدارۍ کې خپل حق نه ورکوي بلکې په نورو ګڼو پرمختیایي پروژو کې هم د پنجاب برخه ډیره او د نورو هغه کمه ده. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې له مرکزی حکومت وغوښتل چې پښتنو او بلوڅو ته د پخپلو وسایلو پوره واک ورکړي. تفصیل د محمد عمران په رپورت کې.
کراچی پریس کلب کې د اتوار په ماخام یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر اختر مینګل وویل چې دوی د پاک چین اقتصادي راهدارۍ پر ضد کوم ګام پورته کولو خبره نه کوي او نه یې خلاف دي، خو لکه څنګه چې د پاکستان د آئین په اتلسم ترمیم کې صوبو ته ټول واک اختیار ورکړی شوی و، هم هغه رنګ د ټولو صوبو ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړی شي. اقتصادی راہدارے شپک سلویخت ارب ڈالر لگول کی گی، خود بلوچستان برخب کی یو ارب ہم نہ بلکہ نوی ملین ادا دا منصوبہ نہ خود بلوچستان دا پار دا او نہ دا بلوچستان دا اسی دن کو لپارا، دا دی مقصد یوازی زمنگ پر وسائلو قبضہ کول دی، لکا سنگا چی دا نور لسوا دری پنزوستم راہ سے دا سوئی پا گیس پاندے نور خلق مزے کئی او کویانی وچ کلل، ہم دا راز دا بلوچستان دا ہر قدرتی نعمت دا قبضہ کولو دا پارا دا تیاریانی روانی دی.
اس لیے بلوچستان کا ہر وسیلہ جو قدرتی طرف سے ہمیں نعمت تھا اس کو لوٹنے کے لیے جو ہے یہ پر توڑ دو.
دا یوی پختنی پا جواب کی اختر مینگل ویل چی مرکزی حکومت ٹولی گٹی پنجاب توڑل غواڑی او پختانہ دو زلا دو ککڑے شوی دی، زکچی مسئلہ دا لارے نہ بلکہ دا اختیار دا، باید مرکزی حکومت تر ٹول اڑان دے ٹول صوبوں تا یو رنگ اختیار ور کی.
پہلے بھی ان کو کہا میں نورا خان صاحب یہ آپ کو مامو بنا دے گا، پر یہ دوسری بار مامو بنا دیا.
دیوائی مادہ دین اڑان دے ہم دوی تویلی اوچی خان صاحب دوی بدی دو ککی او دادے پا دویم واری دو ککلل، مونگ دا وایو چی مسئلہ دا لار نا بلکہ دا بنیادی ستونز دا، اول باید واک ورکڑے شی تا ہاگے ورستو با پا دے خبر او شی چی کم لار سما دا او کم ناسما. مرکزی حکومت دی صوبو تا پورا واک ورکی لکہ سنگ چنن پنجاب تا پورا پورا اختیار ترلاس دے او ہاگوی باہر حیوادونو کے موافقے لاسلک کئی، دا واک خیبر پختونخوا بلوچستان او سندھ صوبے تا وری نشتا. سردار اختر مینگل پر رسنیو هم نیوکی وکړي او ویل چې د بلوچستان आवाज میډیا په سم توګه نه پورته کوي، هل ته هر اونه د بدرک خلکو د پاره د پریس کلب نه بهر احتجاجونه روان وي خو څوک ورته پام نه کوي، نو ځکه د هغه ځای خلک د هر چا نه مایوس شوي دي. د ادب وینا چې په بلوچستان کې د روغتونونو حالت سم نه دی او د اسانتیا او د نشټوالي له کبله د روان کال د اگست پر اتم شوي برید کې د 25 نه تر 150 پورې جوبل وکیلانو ساور کړی و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
اوردونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې عوامي ورکرز ګوند او ځینو پوهانو په یوه غونډه کې ویلي سره له دې چې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې له پښتنو سیمو تیریدونکې لاره لنډه او اسانه ده، خو مرکزی حکومت بیا هم بل لارې ته لومړیتوب ورکوي. دوی پر مرکزی حکومت تور ولګاوه چې د پښتنو حق خوري او مسلسل دوکې ورکوي. مرکزی حکومت بیا وایي چې د شاوخوا 46 بلیون ډالرو د پروژه کې به ټولو صوبو ته خپل خپل برخه رسی. نیاز احمد خان پر دغه موضوع رپورٹ را لګل دی.
سوات پریس کلب کې د عوامي ورکرز پارټۍ مشر فانوس گجر د پاکستان او چین تجارتي لارې په اړه جوړ کړې شوې غونډې ته خپل وینا کې ویل چې په دې منصوبه کې په بشپړه توګه خیبر پښتونخوا نظر انداز کړې شوې ده. دوی ویل چې دې منصوبه کې ملکنډ ډیویژن او وروسته د خیبر پښتونخوا یو شمېر هغه سیمې چې تر هغه وهلې دي شامل وي او د کاریډور لپاره دا لاره ګټوره او اسانه هم ده. دوی ویل چې دا وخت دی چې د خپل حق لپاره پورته شو.
پښتانی او تاریخ لرو، یو سبزی او خټک او پلانی او بیا سو کوئی پښتانه هم سو کوئی گجر هم سو کوئی ستاندار پد اوس زمون حق پد از کین خرته چې یا وقام کیغو دې گراسی گراوند کې د سوات نه د ملکن ډیویژن سلور پنځه لکه خلق ګویوز کینو یو ناره بور چې زما زوی نه قربانې وینه د وطن نه پاروم د خاورې نه پاروم ارس زما او سامان دې ستاره سنبالي دانشي.
په دغه مخه اقتصادي پوهان او پښتون عوامي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په سی پیک لاره تفصیلي وینا وکړه. دوی ویل چې سی پیک د راتلونکو نسل لپاره ډیر مهم ده، خو دې سره تړلې ټولې لوی پروژې صرف په پنجاب کې دي. دې منصوبه کې خیبر پښتونخوا چې لوی برخې جوړې دي پاتې کړې شوې دي او په لوی کچ په دا اړه قام ته دروغ ویل کېږي.
نه ځله نواز شریف حکومت د خپل وعدو لیکلو وعدو نه منکر شو. دی وی بیا مې نه منکر بیا مې ستاده یار چرت دی دا بالکل نہ منو چې دې بر ته وایي چې ګنې ته قرباني ورکه بس ته کنه سمره به قربانه زه ټول عمر قربان کړی یم زما دې قرباني چګوډه جوړ کړی دې سمون نه دې دومره خط بیر پر ہے بیر همې سره خلکو ګډانو چرګانو سپینې دې لال کړی لکه سمره دې پښتون لال کړو.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاده کړه چې چاینا لاهور کاروډر با چری هم دوی اونه منی او په دا اړه به د احتجاج کولو اخري حد پورې زی
بالکل ورته کلیئر وو چې ته مې ربانی وکړه زموږ سره دا زیاتې به کوو موږ چاینا پاکستان اکنامک کاریډور غواړو د حسن اقبال ته مې د دې ټولو صوبایي اسمبلی د پارلماني لیډرانو په مخ کې ویلي دي دلته یې وایم په هر ځای کې وایم چې حسن اقبال صاحب دوی چې ستا په کتابچه باندې دا لیکلې شي چې دا چاینا پنجاب اکنامک کاریډور دی مې حسن اقبال صاحب دا تمانچه مې په دې سر کې دی کنه اور ته وې چې دې ته چاینا پاکستان وې مې قسم دې ورته وې مزه چې چاینا پاکستان دی نه دا چاینا پنجاب کې نه کوي نو چاینا پنجاب کې نه کوي کاریډور ته چاینا پاکستان ولې وې مو چاینا پاکستان کې نه کاریډور وړو چاینا پاکستان کې نه کاریډور هغه دې چې کم زمون دی چاینا پنجاب کې نه کاریډور په جهان کې مو ټوټه ټوټه کا ولا کې سره مو
سیمینار کې شریک نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې او د ډړکې ورکړه کچره پاکستان او چین تجارتي پخوانی منصوبه په ځای نه کړې شو نو دوی به په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې مخې ته د احتجاج په توګه ناسته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې په دې اړه بحث کیږي چې آیا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبې کې شامل کړل شي او که نه. د خیبر پختونخوا گورنر څو ورځې وړاندې ویلي وو چې که قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړل شي نو په ترڅ کې به امنیتي حالات ښه شي، چې دغه په خبره پر ټوله سیمه به اغیز ولري. آیا په دې کار سره به د افغانستان پر امنیتي حالاتو کې هم څه فرق راشي او که څنګه؟ پر دې موضوع به د مجید بابر دا رپورټ واورو.
د تیرسو میاشتو نه د پاکستان مرکزی حکومت د یوې تګلارې له مخه غواړي چې د قبایلي سیمو انتظامي او آئینی حیثیت کې بدلون راولي. په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل بهرنو او امنیتي چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه شپږ کسیزه د اعلی کچې کمیټې جوړه کړې چې د یادو سیمو د هرې طبقې فکر سره د لیدو نه پسې سفارشات مرتب کړي او دا مهال پرې د دغه هیواد په پارلیمان کې بحث روان دی. یادې سیمې د افغانستان سره په پوله پرتې دي او د دغو سیمو افغانستان سره یو تاریخي ټولنیز او معاشي تړون دی. دا چې د یادو سیمو په آئینی او انتظامی حیثیت کې بدلون به په افغانستان څه اثر ولري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو حسن اسکری وایي چې انتظامی حیثیت یې که هر څه وي خو قبایلي سیمې افغانستان سره یوه ډېره زړه تاریخي او ټولنیزه رشته لري او پاکستان له بعد هغه رشتې تقدس ساتل ضروری وي.
افغانستان آنے جانے کے لیے جو ایک مخصوص ریلیشن
افغانستان سره د تګ را تګ وړي کو چې کوم رشتہ ده د غي خوندي ساتل لازم دي. ګینی ډیر ستونزې به ترې جوړ شي. بل د ټورن لوی ستونزې د افغانستان لخوا هغه شکایتونه دي چې د غوی په ان قبایلی سیمې د افغانستان پر ضد کاریږي او غیر ریاستي عناصر ډومبه قبایلی سیمو ته راځي او بیا افغانستان ته وړي. خو زما په اند د دې ستونزې حل به د دواړو هیوادونو ګډې همکارۍ سره راوځي، ځکه چې د پولې نه اوړېده راوړېده د یو لوري نه بلکې د دواړو لورو نه وي او چې دواړه هیوادونه همکاري شروع کړي نو بیا به معاملات ښه لوري ته روان شي.
خود مومند قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند بیا وایي چې د قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې هر ډول بدلون به د افغانستان په امنیت بد اغیزه ولري. خاغله مومند زیاتوي
د نظام بدلول سره بال ته یو ډېر لوی هیجان را پیدا شي او دا غي اثر به خامخا په افغانستان باندې هم ځکه پرې وي چې دا ټول علاقه خالي د ورزونه بغیر د ټول د علاقې افغانستان سره تړلې دي. نو هغه پولیس یې د خلک بل څه بلای شي او تاسو معلومه ده چې اوس هم یو لک سلوي هزار خلک خالي د خود دی وزیرستان نه کوم نه په خوښ کې کړي وي الته او واپس راتلو ته تیار نه دي، ځکه چې تلته نه نه ورانی شي وي دکان نه کورونه مارکیټونه هر تبا شوی دي او دا شاندغه خلک دلته راغلي دي. نو دا دې کې ډېر زیات دا مشترک دي، خو یو خلک دي دا ګورن لای لائن خو یو دغه کر خو چې په وخت یو سلش پکشلی کاله مخکې راغلی شو خو دا د سترخه د چې دا خو په قبایل ورغلی دا نیم قبیله دی خو او نیم قبیله
سور د مخکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال د فر جګړه مشال لیدی او سره په خبرو کې ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات د ټولې سیمې امنیت سره تړاو لري.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خور دی
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په بلوچستان کې د حواله سړیدو سره سم دغه صوبې له مرکز کوټه او نورو شاوخوا سیمو د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیز شوې. زیاتره ستنېدونکو کډوال وايي افغانستان ته بیرته تګ ته له مجبورۍ غاړی خي چې په خبرې د پاکستان پولیس او نورې امنیتي ادارې ځوروي. د مشال لړیو خبريال ایوب ترین نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر په مالیکو ماک د کوټې د بلیلی مرکز څخه هر ورځ د سلو څخه زیات کورنۍ د افغانستان و بیلابیلو سیمو ته ستنېږي. یو کډوال او دریم ازبک د 50 کلو راهیسې په کوټې کې د خواري او مزدوري ژوند تیروي او د خپل تک پاړه څه داسې راته وویل.
زنانه د ګرد تکلیف دي اوس ماشومان دي اوس یخ دي اوس مصیبت دي دا لار کې عذاب دي د پاکستان وسیدن عذاب دي پولیسان تکلیف دي.
نو موږ زیاته کړه که په افغانستان کې امنیت ټینګ وای نو بیا به د پډیر خوشحالي سره خپل هوا ته تللی وای.
جنگ شروع دي هر ولایت ورسه اوس قندوز له مجار شپې او افغانستان کې مهاجر کیږي خلک قندوز سے کابل تا مهاجر سے مزار تا مهاجر سے خلق تکلیف تھی تے مشکل سو کو سے مشتے و رئیس جمهور صاحب اشرف غنی صاحب تھی اغه مشتے ولار وشی کو مشکل سو کو
پر دې محل د رجستریشن لپاره د خپل واری په انتظار ولاړ دولسکرن محمد اقبال راته وویل د 5م جمعات سبق پرې شوډلو ته اړسوې دي.
بس دغه اوس ګرد کارونه سره خراب سوس په خام خاز بس دغه پولیس د خو ګرد نسی دغه
نو ته چې د خپل سبق پاتېږي
په بلت وې ام چې چا شي جوړ سم بس هغه به ډاکټر دا شوی
دلته چې دغه د سکول ستاند والان ستاند کلاس ویلو هغه څنګه پرېږدې
خام خان وسنګ ولنه دي.
یو موټروان او دوزای راته ویل چې دوی د تیر ورځې راځي ولاړ دي. دلته د رجستریشن کار ډیر قرار دي چې لامل شي او ماشومان د بیلابیلو ستون سره مخامخ دي.
روان کندهار ته یو پرون راغلی درېدلې نو کوم اپشن ته پاره غوښلو که سبا ته پاره غوښ معلومه نه دي. جې زر په کرایه ده در کندهار د شهر پرې در موسی دا مشکلات یې ولاړ دی او دا یخته ولاړ ځای نست ورور خای جګی درول د کښې بيداس کو نه غم نست ولاړ وژ ناسو.
د دې ونی ورته چې د لوی اختر روسته د کوټ د لارې د بلوچستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چسپاند سوي ده. د رجستریشن په مرکز کې یو مامور د نوم د نڅرګندول پر بنسټ راته وویل چې هر ورځ د سلو څخه زیات کورنۍ د چمن د لارې و افغانستان ته اوړي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
د نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي د دوی د ماشومانو لپاره د تعلیمي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د دوی په خبره حکومت په دغه برخه کې له دوی سره کړي خپلې ژمنې نه پوره کوي. په سیمه کې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي هڅه کوي د ماشومانو د زده کړو پر وړاندې پرتې ستونزې حل کړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د ایف آر بنو نیم قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي ایف آر بنو لرې پرتې سیمې خصوصا علیمی او خلاقه یاغه سیمې دي چې د تعلیم په ګډون د ټولو اسانتیاو څخه محرومه دي. علیمی او خلاکای د باراړې او شکتوی خړونو په منځ کې پرتی سیمې دي، نو ځکه د دغو سیمو میندې او پلاران نشي کولی چې خپل ماشومان نورو لرو پرتو سیمو ښوونځیو ته ولیږي، ځکه چې د دوی په وینا تر اوسه د دغه خوړونو نه تر ساچاپو یو شمیر ماشومان د ځان سره وړی دي. نو د دوی ماشومان ټوله ورځ لا خو په ونو کې مرغۍ ولي او لا هم ساروی سراوی.
بس سار سابو چکری مولینا پیایی میر رزن آور دا پیایی خسکولینا میر سنگا نرده نشتا چه میر بچون وروله جی. علیمی و خلاکی چا غون چه سرایی صوب که چار پانچ سو کرینا جوری جی. پدا که ایس سکول نشتا.
دا سیمه یو بلوسیدون که توکلی خانوایی پا سیمه که خونزی یا سکولونا دا سرا موجود ندی. او خواوشا کې جوړ شوی سکولونه هم د حکومت د عدم توجه په وجه غیر فعال دي.
ډېر غټه غټه دا وکو خو میش خو یاسه په نظر رسینا، ځکه چې میش دا کې خونش د سکول خو د غنیر لکه کې چې کیم سکولینه دي هغه ته هم مشرون په خپل واغ باندې نردري می.
د ویلیج کونسل سردی خیل ناظم محمد زلی خان وای دوی د موجوده صوبایي حکومت نه ډېر غوښتنه لري او لومړی پړاو کې د سیمې لپاره تعلیمي اسانتیاوي غواړي.
خاص کرنن چې کی مشکلات مشته د ایداد سکولې د ځکه چې د میش بچونو د تعلیم نه ډېر محروم دي، ځکه چې سکیم سکولې د میش نه لري د میش د دوی خورې په مانس کوي چې واخړه برړې دوه شک تیدا یا صوبایي حکومت نه میش د مطالبه چې مشته د یو د سکول طریقه وکړي په دایلا کا کې کنه واده د خپل سروي وکړي.
په دې اړه مو چې کلا د نیم قبایلې سیمو تعلیم سانګې مشرانو او موجوده صوبایي حکومت کې د یادې سیمو نه ټاکل شوی نماینده شاه محمد خان وزیر نه پوښتل، نو دوی وویل د فاربنو دغه لرې پرتې سیمې په پام کې دي او ورته د هر ډول اسانتیاوې ورکولو لپاره هڅې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، نن یعنی د اکتوبر لسمه د نفسیاتي اروانی صحت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په پیښور کې د نفسیاتي ناروغیو ډاکټران وایي په تیرې یو لسیزه کې په سیمه کې د نامنې پیښو له کبله د دماغي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دغو ناروغانو لپاره د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له کبله شکایتونه مخ ته راځي. زلان یوسفزی له پیښوره راپور ورکوي.
د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال د نفسیاتي یا دماغي ناروغو د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر سید محمد سلطان وایي چې د ناامنۍ له وجې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې په نفسیاتي ناروغو کې سیواوالی راغلی دی. د نوموړي په وینا نږدې هر دریم کس د سناسو نفسیاتي ناروغۍ سره مخ دی،
لکه د سټرس بیماریانې، د اندېښنې او د پریشانې بیماریانې، او د ډپریشن یعنی هغه کې سړی خفګان او خفه خفهی، دا بیماریانې ډېرې زیاتې شوې دي. بدقسمتۍ سره که چرته ډرون حملې شوې دي یا چرته ټارګیټ کیلنګ کړی دی یا په مجموع باندې بمونه خلاص شوې دي، دماکې شوې دي، نو هغې کې څه کم خلک ډایرکټ افیکټ شوې دي هغې ته هم ډېر نفسیاتي بیماریانې زیاتې دي. او هغو خلکو چې چا هغه واقعې کتلې وي هغې کې د پی ٹی ایس ڈی مرض ډیر زیات دی.
خیبر ټیچنګ هسپتال کې د نفسیاتي ناروغو ډاکټره فرهجانی وایي چې د سړو په نسبت ښځو کې نفسیاتي ناروغۍ زیات دي.
د دې وجه دا ده چې یو خو تاسو ګورئ زموږ سوسایټي میل ډومیننټ ده، لکه سړی پکې زیات کار رول دی، نو هغې د وجه چې دی ښځې پریس پاتې شي، هغې ته جابز نه ورکړی کیږي، هغې چې دی ټول فیملی خیال ساتي، میل نی کور کې ټول ورځ هغې فیمیل هاوس وایف سي کارونه کوي کور کې، هغې د وجه دا ډپریشن آئی ته زیاتیږي چې آئی هر چیز ته خیال ساتي. بل دا چې هغې باندې کله کله وایلنس هم کیږي، لکه سم مرد داسې چې هغې وحل کوي.
پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان وایي چې په ټول هیواد کې د نفسیاتي ناروغو متخصص ډاکټران 450 دي او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د یادو ډاکټرانو شمیره نږدې 50 ده، کوم چې د دومره زیات شمیر ناروغانو لپاره د نشت برابر دي.
زمونږ آبادی تقریبا 3.5 کروڑ یعنی دینه بزیاته وی د ټرایبل او د کی پی کی، او تاسو اندازه وکړئ چې 50-50 سایکیاٹرسٹ وی او کلینیکل سائیکالوجیس کم واقعی سروسز پرووائڈ کی هغه خودیم نم کم دی. او زما حکومت نا دا استعداد ہے چې دا اسپیشلٹی دا ٹول ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے تحصیل ہاسپٹل او ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے دا ہسپتالوں کے دا سہولتوں موجود ہوئی
پدوزرا دریم کال کے دہاغ وقت صوبائی حکومت پیخور کے د نفسیاتی ناروغو د ځانګړي هسپتال جوړولو منظوري ورکړی و چې د 14 کالو تیرېدو باوجود یې لاوس هم په ودانې جوړولو کار روان دی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیخور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مسپخین دونی می بجې شوې د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډی زور
پرون ماخام په کراچۍ کې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل د پاکستان په وفاقي حکومت تور پورې کړ چې د بلوچستان پښتنو وسایل یې پنجاب ته وړي دي په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې عوامي ورکرز کون په یوې غونډه کې غوښتنه کړې چې د پښتنو بلوچستان حکومت دې نه خوړل کیږي په خبر ایجنسی کې د حکومت پلوا وسله والی ډلې توحید الاسلام د دوو ډلو ترمنځ نښته کې د دواړو خواوو کسان وشل شوي دي نن د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لري او ته ویل چې تر ماخم د لوړګي په بازار زخه خلو کې په دې پیخه کې یو تن زخمی شوی هم دی د اختلافاتو وجه نه د خودل شوی چارواکی وای د خبر پختونخوا د کوهاټ په یوه مدرسه کې د ناسم خوړو لوجې 15 ماشومان ناروغه شوی دي د کوهاټ پولیسو ویان مشال لري او ته ویل نن سهار په یوه مدرسه کې د 6 کلو رستو د دغه ماشومانو ست کوون کو روغتیاي حالت خراب شوی دی چارواکی وای په ننګرهار کې د دوه وسلوالو ترمنځ پنخته کې شپږ وسلوال وشل شوی دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیاڼي نن مشال لري او ته ویل چې پرون مازدیګر د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند امبارخانی سیمه کې د وسلوالو د دوه ډلو ترمنځ پنخته کې شپږ وسلوال وشل شو د لغمان چارواکی وای چې د وسلوالو طالبانو ډلې سبري داتو برید کوونکو په وشل کېدو پاتې ورسېده د دغه ولایت ویان سرحدي سواک مشال لري او ته ویل تر شپه 2:30 بجې وسلوالو د دغه ولایت په بادې پخ ولسوالۍ لیک په امنیتی پوسټو ډلې سپریدو کړ چې د امنیتی سوکونو له سخت مقاومت سره مخ شول وسلوالو په ډېره سن دی ویلي د امریکا ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ ترمنځ د اکتوبر په 9 د دویم صدارتي تقریر پر مهال توند باس شوه په دغه موقعه ډونلډ ټرمپ ژمنه وکړه چې ولسمشر منتخب شي نو هیلری کلینټن به جیل ته واچوي دغه سي هیلری کلینټن د ډونلډ ټرمپ په کردار نیوکې وکړې او ویل چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب نه دی او په جرمنی کې پولیسو د دوه ورځو لټون عملیات وروسته له شام سره تعلق لرونکي هغه تن ونیو چې پرې د برید پلانولو تور دی نن د لیپسیک ښار پولیسو په ټویټر ولیکل چې بیګا 20 کلن جبار البکر ونیول شو
او سوریدونکو د روانې خبرونه په دې پاتې نیمای کې تاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو اول مشالونه چې شاهین بونیرې جوړوي او ورپسې بیا د سولې پر لور خبرونه چې زمونږ بل همکار بشیر غواخې تیاروي
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیریم او د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هر کله کوم د نن په مشالونه کې بلوچستان ته زو هلته د عدم تشدد لاري د قامي حقونو د ګټلو لپاره د باچا خان د فکر او مبارزې جاج اخلو باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په پیل کې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کوم تحریک پیل کړی و هغې وروستو د خدایي خدمتګار تحریک شکل اختیار کړ د دې تحریک د سوري لاندې د پښتنو د حقونو او برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل شوه د افغانستان او هندوستان د نورو سیمو په رنګ باچا خان په بلوچستان کې هم د مظلومو ولسونو سره ودرېد او هغوی د خپلو حقونو لپاره کار ته آماده کړ په کوټه کې میشت یو نوموړی سیاسي او ولسی مشر ډاکټر عنایت الله خان وایي چې د بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته دغلته د کار کولو ډیره موقع په لاس نه و ورغلې د برتانوي حکومت لپاره بلوچستان ډیر مهم وو او نه غوښتل چې دلته ولسونه د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کړي همدغه وجوه چې کله هم باچا خان بلوچستان ته تللی دی نو نیول شوی دی او له صوبې وستل شوی دی نوموړی بلوچستان ته د باچا خان د ځینې سفرونو کیسه صدا سې کوي.
یو ځل خدای چې راغلی د باشامي سره په ملګرتیا کې راغلی وو. هغه وخت نو موږ د شي مطلب په کالجو کې په ابتدایي کالجو کې وو، لیکن د دې کله جلسه چې باشامي په ملګرتیا کې وو دلته د پښتنو د مشرانو د قبایلي مشرانو سیاسي کارکونانو د ډېر لوی جلوس او ډېر لوی جلسه وه. په دا سلسله په دې کې بیا په دغه دوران د میر خان صمد خان شهید هم ژوندی وو، دی دغه سره ملګری وو. د چمن تم دوی لاړ د چمن دوره یې کړې وه، نور بیا یې دا پس دا یې صبح بدر کړې. دا دویم وار باندې خو بیا موږ خیر ښه ځوانان وو چې دا یې دلته راوستو او دا یې دلته ګرفتاره کړي او کوټې جیل ته واستوې. نو موږ ټول ملګري دا چې ځوانان وو د کوټې جیل محاصره مو وکړه، حتی ګنټې لس ګنټې محاصره وه، موږ د محاصره ماتېدو انکار وکړ. نو بیا دا فیصله وسوله چې بھائی دا به بایزت طور باندې بدل ته نه به مقدمه ور باندې چلیږي، نه به ګرفتاره کېږي، نه به په جیل کېږي. نو بیا دا فیصله وسوله چې بھائی دلته موږ پرېښوم، د صوبه حکومت ډېر زور را باندې اچولی دی، نو موږ مجبور وو چې دا بیا د صوبه بدل کوو. نو بیا دا د ټرین په ذریعه بېرته واپس واستوي.
ډاکټر عنایت الله خان وایي باچا خان غوښتل چې د بلوچستان په غرونو او سم وګرځي او هلته د حقونو نه بې برخې قبیلې د علم، پوهې او عدم تشدد د لارې تنظیم کړي، له خپلو حقونو نه خبر کړي او د برتانوي واک نه آزاد کړي. نوموړی وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته هم د باچا خان پر ضد ریاستي پالیسي بدله شوې نه وه. ډاکټر عنایت الله خان په 1948 کال کې بلوچستان ته د باچا خان د دورې ځینې یادونه زموږ سره شریک کړي دي.
ډېر لوی جلوس په سنس پیسې باندې دی په ټرین کې سدا ته د کولپور سره، دلته یو سټېشن دی کولپور، دغه سره بیا دی موږ مچ او کولپور، دغه سره بیا بایرول راوستې. نو چې په کوم وخت دی د کوټ بادود کې راغلی، نو زراو کسان د مورچان بسان خل ځوانان سټوډنټس مخلوق عوام قبایلي مشران په جلوس کې دی راوستې. نو دی دلته مو د نېشنل ډیموکراټیک پارټي سره وو، بیا دلته زموږ کور ته راغلی. نو څه وخت یې زموږ د کور سره دلته زما کرم دا عزت یې موږ ته راکړي چې دی دلته راغلی زموږ کور ته. هغه وخت دا زموږ ښځې چې وې، ځوانان نجونې چې وې، دغه چې وې تعلیم یافته خلکو، دغه هغو ته بره دا چې د خوشحالۍ خبر وشي. هغه ورځګر څه دوی زما په خلص نه غر وخت د خوشحالۍ څه خوب کړی وو، اور په د خوشحالي او دغه سیاتن ورته کوي د تاسو ملاقاتونو د څه خبره د سره ناشته. بیا د دې تمام د کوټې دوره د وکړه د چمن د چمن څخه هغه څه چمن کې زموږ زلمې خان شهید دغه هغه ډېر لوی په جلوس په صورت کې دغه کړ. بیا نو بلوسانی علاقې د شکیتم لاړې کلاسیف لا موږ ورسره بلګري وو. موږ یو مشر خدای دې وبښي حاجي ملک غلام سرور اکا او رابا بابل قادر کاشي صاحب غلام دستګر خان کاکړ مرحوم ملک عثمان قاسی صاحب ډاکټر درسر بلګری د چټد بلوچستان مسلم باغ د لورلای دوره وکړه. بیا دلته نواب اکبر خان بختی بیا خواهش درلود چې دا د سوچ په زړه سره کې دا د اکبر خان بختی سره شپون سوچ په تیری کړی. بیا ملک عبدالله جان قاسی مرحوم د دې درش په دغه سره په کور کې تیر کړی. بیا د خپل دوره ختم کړو ور بیا د هغه ټولو نو دغه ډیر تاریخي دوره.
ډاکټر عنایت الله خان د باچا خان سره دغه د عمر په ورسته برخه کې ډیر نږدې پاتې شوی دی او باچا خان چې کله هم بلوچستان ته تللی دی نو د هغه سره په کور کې ورځې شپې تیرې کړې دي. باچا خان د کم شخصیت مالک وو په دغه اړه نوموړی وایي.
یو داسې پر نور چهره و، داسې په باوقار چهره و چې د دې په مجلس کې به ناستو د خلکو بس دغه خواهش و چې دې خبرې کوي او موږ دې اورو. په سب طریقہ چې دی جهاد سره کته سو او د ده په لاس کې پټور سو په پټو کې یو جوړه د ده سپری وي دو جوړ دوه جوړه کالي وي دا د ده ټول سامان او د هیچا ته دا دغه نور کوي چې دا سامان د ده د لاسه سوک واخلي. د ده به جبر کړي یو رموږ په دغه دوران کې څلور باب عبدالقادر مرون د کور سره موږ روان ور نوښکته چې داسې راووتلو په ګیټ باندې دوه درې کسان ناستو په جیب کې. دته پوسټ راسو کې چې ای څوک ته څه دا ما دا خو د ګورمنټ انټيليجنس ولا دی دوی ته دا غوړ کړ چې دا به تاسو سره کې دوستل ورڅ هغه راو بولای. هغه خواران رال په د بورتو درېدل دور ټول تاسو
گورنمنٹ تو خاص راستہ ولی سی سوال ہو جناب ول تو بہ ماسر جی مشکل بم جی ول ہو جناب بیا مر سے تو پوسو کی چھ پمور موچان کے زائستہ ول ہو زائستہ دے دی تو سیڈیان والا تو تو ولی چھ رپورٹ ہو کئی بالکل ہو کئی تا سو تو تو خاطر رگلتے کی جو بالکل ہو کئی لیکن یو تا سو دا زکوم چھ ہر سے چھ لکئی آغا وائس آغا ولی کی کم چھ زو وائم برداری مکوئی اور حفاظت حفاظت کی تاثرا سے موٹران رکیے واپس رسے خلق بھی نو منی سادگی کا انسانیت دوستی کا ہر شی سے ہر قسم کے نفرت و تعصب سے بالا تر ہر غرور و تکبر نور آ گئے نشم سے مشروم ہو جوانان سے زوان ہو اور ضرورت میں دغا سے درلود لکھا چاہیے ہر قومی ہو ہیرو چاہیے ضرورت درلود ہر خبر سے دد پر جڑ کی ہوا ہر خبر سے دد پر ذہن کی ہوا ہر خبر سے علاقے ہو دخل گد پر خیر کی ہوا احمد بر بنا کا والا
بچہ خان په بلوچستان کې د خپل قومي مبارزې په وخت د بلوچ او پښتون ترمنز فرق نه کولو، د غریب او امیر ترمنز بلتون نه کولو، ځکه چې هغه د نفرت، تعصب او تشدد خلاف د انسان سره د مینې، بشریت او امن تبلیغ کاوه. ډاکټر عنایت الله خان وایي هم دغه وجوه چې بلوچ مشرانو بچہ خان ته ډیر احترام لرو او د هغه د فکر او فلسفه به ډیر قدر کاوه.
عبدالرحمن کوټ خو بخیر اخر پوری د مرګ پوری مرسر بلګریو سینیٹر دماسر دے تو کوٹر جیل کے وہ سکھر جیل کے راستے مل گرے ہو حیدرآباد جیل کی ماسر مل گرے ہو کراچی جیل کے ماسر مل گرے ہو پاخر کی حیدرآباد کانس پولیس کی کیس کی مرد خان عبد الولی خان سر ہو اور دین دے مرد سر مل گرے ہو گل خان نصیر ہو غوث بخش بزنجو ہو سردار عطا اللہ مینگل ہو خیر بخش مرے ہو دا گرد سے بخش بدا بلوسان جڈران چپ نامت آخ لے دا گرد مرد سر پدا جیلو کی سر ہو اور بیا جو هغه دغه چې مصر په پارٹی کې نو لیکن زموږ په تابع کې راځي شریکو شهید اکبر خان بختیسا باچا خان ته خو دوی دا چې اترا ورکوي لکه چې دای د بلو پښتون لیډر نه دی ګرځي د بلوچستان لیډر دی اخو د دوی د روایت مطابق به د دوه غوډو ته ولا ساتي ول دسه ودا چې په اترا باندې ورته ناشته د کوټي د دوشتي او د سیوي او د کلاتو دا ګرد بلوچستان مشران اور که هندوانو غیر مسلمانو هغه بالکل دغه څه په پرنام ورته ناستو بلوسان خو د پښتنو څخه زیات د احترام درلود بچا خان خو د بلوسو د پښتنو ته خبرې دا ولي چې دا دوه ورونه دي دواړه خپل د حقوقو څخه محروم دي خپل د وسایلو څخه محروم دي خپل د درنو د مځکو د مدني څخه محروم دي خپل د معدنیت څخه محروم دي حاکمان چې دي د پنجاب اشرفیاو دا ټول لکه چې مشرق پاکستان باندې چې دوی دغه په پاکستان په دغه باندې قبضه کړی وو دغه دوی ستاسو په ګیسو په وسایلو په ساحل باندې قبضه کړی ده نو ستاسو هیڅ وجه نه لري چې تاسو ما باندې کې سر وځګیږي دواړه محروم یاست دواړه محکوم یاست دواړه خپل د حقوق لپاره جنگ کوي خو چې هر وخت تاسو خپل حقوق واخستل دغه واخستل که بیا ګډ سر وسیدل سر هم ستاسو خوښه ده که جلا کېدل هم ستاسو خوښه ده د خان کلات سره واخلو د د ورور د شهزاده عبدالکریم سره واخلو هر بلوس د د پر ډیر لوی احترام ډیر لوی مقام لري
ډاکټر نعت الله خان زیاتوي کنن د بلوچستان ولسونه د تعلیم او پرمختیا په میدانونو کې د خیبر پښتونخوا د خلکو نو ورستو پاتې دي نو د هغې یو بنیادی وجه هم دا و چې باچا خان ته په دغه صوبه کې د خپل فکر د وړاندې وړلو موقع په لاس نه ورغلی بیا هم هغه یو سیاسي شعور پریښې دی چې د هغې په رڼا کې د عدم تشدد کاروان پر مخ ځي
د بلوچستان بدقسمتي دا و چې باچا خان ته وخت نشو ملاو باچا خان د مور سره لیږه ساتلی وو هر وخت چې باچا خان به خواهش کوي یا راتلی په حالت به د جک بابا څخه واپس کړي موږ ته دا موقع نه تر دې کم موقع دی په ځوان کې موږ ته خدای راکړي یا دې ته خدای ورکړي چې دای وو دوه درې ورځې پر هغه په آخري وخت وکړي موږ د بلوچستان والا چې دا وخت په سیاسي تور باندې د صوبا د پښتونخوا د خلکو سره په تعلیم باندې کې شاته دي که په فوج کې شاته دي کبه په میډیکل ساينس کې شاته دي هغه لوی وجه دغه چې بچا خان ته موقع نه شو ملو دا ځوانان ته د روغلي وې دلته دا شپون له دې د ورغلې وې خوران غریبان ته د ورغلې وې د دې د تعلیم خاطر د دې دغه ورکړې توجه ورکړې وې د دې د خبرې د مساوات ورکړې وې دا خو د استعماري قوتو خو دا یو ډېر لوی دغه و چې دا به د بلوچستان څخه تاسو په فارسي وته باندې راګرځېدل ولې چې بلوچستان کې پښتون بلوڅ په داسې علاقې کې پروت دی چې هغه د انګریزانو د استعمار سره واخله بلکې د مغولو د سکانو د اولې څخه د وخت سره واخله دا خطاب دوی لپاره ډېر اهمیت درلود دا کوشش په دوی دغه کوي چې دا د بلوچستان پښتانه او بلوڅان بالکل دغه څه پاتې شي لکه چې دوی دا زموږ د ورونو ته قبایل آزاد قبایل کې د پښتانه په تعلیم وګدا کې شاته راځي نن دا تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې د تعلیم د نه درلودو وجه سره دوی چې هغه 5% کوټه مشتره کړې ده نه په فارن آفیس کې زموږ دغه ستر نه په پاکستان په یو وفاقي ادارې کې که په زابدا کې ده که په سوی کې ده که په بینکو کې ده که په نورو ادارو کې ده زموږ 0.5% لاندې ده.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان د مبارزینو پاړه د نور معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دا سولے پر لوگ
دا سولے پر لوگ خبرونی اور دن کو مینا او سلامونا میں وہ منے ز بشیر گواخیم تاسو نن د سولې پر لور خبرونه کې د کولمبیا په هیواد کې د سولې تړون او له هغه څخه زموږ سیمو لپاره د ورکول کېدونکو سبق په اړه ډیر څه لرو. د لاتین امریکای هیواد کولمبیا کې له 1904 شپته کال راهیسې د حکومت او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د کولمبیا دا جګړې تر ډیره د حقونو ترلاسه کولو او یا هم په نورو د سیاسي نظریاتو د منلو لپاره پیل شوې وي. د کولمبیا جګړو په اړه اسناد راټولونکي او څېړنیزه اداره کولمبیا پیس پر خپل ویب سایټ لیکي چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په روانو شخړو کې خواوشا 2,40,000 کسان وژل شوي دي. دغلته تر ټولو لویه او خنړۍ وسلواله ډله فارک یا د کولمبیا انقلابی وسلوال ځواک نومیږي چې ځینې سیمې په کنټرول کې دي. دغه کمونیست ډلې په 1904 شپته کې د ځمکې د ویش اصلاحاتو لپاره خپل مبارزه پیل کړې وه. وروسته د طبقاتي ویش پر ضد پیل شوې دا مبارزه په وسلوالې جګړې واوښته.
د سولې پر لور
د فارک ډلې جګړې لپاره د پیسو پیدا کول تر ډیره افغان طالبانو ته ورته دي. د امریکایي چارواکو په خبره د فارک ډېرې پیسې د کوکین یا نشئی موادو لکر او قاچاق د خلکو له تښتولو او قلنګ اخیستو څخه لاسته راځي. د کولمبیا حکومت د دې ډلې د غړو شمیر له 8,000 څخه تر 10,000 پورې اټکل کړی دی. فارک تر 250 کلنې جګړې وروسته تیره میاشت حکومت سره د سولې تړون اعلان کړ. د دې تړون لمخې به فارک په شپږو میاشتو کې دننه خپلې وسلې ملګرو ملتونو ته سپاري. د فارک وسلوالې ډلې مشر رودریګو لوندونو چې په تیموشینکو مشهور دی د کیوبا په سر ښار هوانا کې د سولې د تړون تر لاسلیک کولو وروسته وویل
زه د فارک د قماندان په توګه خپلو ټولو وسله والو ته حکم کوم چې جنگ بس کړي او د کولمبیا حکومت پر ضد له نن شپې څخه خپل فعالیتونه بند کړي. دښمنۍ او تربګنۍ اوس د ماضي حصه ده. موږ غواړو د روغې جوړې لپاره خپل واضح او پاک نیت وښیو. موږ نن له بل هر وخته د جګړې له وجې پر پیښ شوي درد او مرګونو پښیماني څرګندوو. نن موږ ټول سره یو ځای کیږو او د یوې نوې کولمبیا لپاره شریک کار کوو. جګړه ختمه شوې ده.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دې تړون تر مخه به ځانګړي عدالتونه جوړیږي چې د جنگي جرمونو په اړه به فیصله کوي. سیاسي جرمونه به بخل کیږي. جنسی تیری او ګڼو کسانو وژلو کې ککړو کسانو ته به تر شلو کلونو پورې سزا اورول کېدای شي. همداراز فارک ډلې ته به د 218 کسانو د کولمبیا په پارلیمنت کې لس چوکۍ په موقتی ډول ورکول کېږي. د کولمبیا حکومت د فارک سره د سولې تر تړون کولو وروسته پر دې مسله ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وکړه. په ټول پوښتنه کې 50.2% خلکو د دې تړون په مخالفت او 49.8% خلکو یې په ملاتړ کې رائے ورکړې. یعنی د حکومت او یا د وسلوال ډلې ترمنځ د سولې شوی تړون یې رد کړ. د رپورټون تر مخه ډیر خلک اندېښنه لري چې فارک وسلوال ډله به د خپلو جرمونو سزا ونه ویني. د دوی په خبره دا د لکونو وجل شو خلکو د کورنیو سره زیاتې دي. د کولمبیا ولسمشر خوان مینول سانتوس په سرخار بګوټه کې 13 اونۍ خبرلان ته د ټول پوښتنې د نتایجو په اړه وویل چې که سوله راشي نو انتقالي عدالت ته به لار هواره شي. هغه زیاته کړه،
زه هغوی ټولو ته خبرې کوم چې د جګړې ختمولو لپاره د فارک سره د سولې تړون په حق او خلاف کې رائے ورکړه. ډیرو خلکو ډیر لږ فارک سره دا سیاسي روغه جوړه رد کړې ده. زه دا نتیجه منم. دا یو جمهوري فیصله ده چې د هیواد آرامۍ ته باید زیان ونه رسوي. زه د ولسمشر په توګه د هیواد ثبات ساتلو ژمنه درسره کوم. زه به د خپل واک په کارولو سره د سولې لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړم. تر دې ټول پښتنه وروسته هم د حکومت او فارک ترمنځ د جنگ بندۍ تړون نه دی مات شوی. زه به ټولو سیاسي ګوندونو او په ځانګړي ډول هغوی سره چې د سولې د تړون مخالفت یې کړی ملاقاتونه کوم. زه به دوی سره د سولې په اړه خبرې کوم چې موږ دې مقصد ته د رسیدو لپاره کومه لاره غوره
کړو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د کولمبیا ولسمشر خوان مینول سانتوس د جګړې ختمولو لپاره د روغې جوړې دی تړون لوجې د 2014 کال د سولې نوبل جایزه هم وګټله. د نوبل جایزې کمیټې مشر کیسی کولمن فایو وویل چې تر ټول پوښتنې وروسته د ښاغلي سانتوس کار نور هم مشکل شوی دی.
د ناروې نوبل جایزې کمیټه په دې حقیقت ټینګار کوي چې د کولمبیا ولسمشر ټولې خواوې د سولې بهیر پرمختګ لپاره پراخه خبرو ته راغوښتي دي. هغوی چې په ټول پوښتنه کې د سولې تړون رد کړی وو هم دا خبره ستایلې ده. د نوبل کمیټه هیله لري چې ټولې ډلې به خپلې ذمهوارۍ وپیژني او د سولې په راتلونکو خبرو کې به برخه واخلي. د کولمبیا ولسمشر ته د دې نوبل جایزې ورکولو سره امید لرو چې ټولې غاړې به د روغې جوړې په بهیر کې شامل کړي. موږ دا هیله هم لرو چې هغه به په دې سخت کار کې بریالی شي. امید لرو چې د کولمبیا خلک به د سولې میوه واخلي. کله چې دا کار وشو نو بیا د دغه هیواد خلک کولی شي د نشه یي موادو اړوند جرمونو، غربت او جنگي جرمونو کې ککړو خلکو ته د سزا ورکولو لپاره ګامونه واخلي.
دوبا
ته دا سندر ولی نشتا په خندا خندا خبر ولی نشتا دلته ټول کله او خر ولی ساری
امن واری
دلته غریب او ملدار ولی ساری
امن واری
دلته بس کر دکاندار ولی ساری
امن واری
دلته نجار پردار ولی ساری
امن واری امن واری
بس نو تا
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو وامه اوریدل چې د کولمبیا خلکو په ډیر لږ فرق سره د حکومت او وسلوال ډلې فارک ترمنځ د سیاسي روغې جوړې تړون لدی وجیرت ک چې په دې کې انتقالي عدالت نه عملي کیږي یعنی جنگي مجرمونو ته د سزا ورکولو لپاره کوم واضحه محل ویش نشته ل کولمبیا ډیر لري افغانستان کې هم د جګړو د ختمولو لپاره ورته هلي ځلې روان دي دلته تیره میاشت د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د حکومت کامیاب مذاکرات وشول خو ځینې خلکو لکه د کولمبیا په شان د انتقالي عدالت په اړه د وضاحت په نه موجودیت خفګان وښود د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلوالې ډلې ترمنځ تړون کې راغلی چې دغه ډلې مشر ګلبدین حکمتیار او نور غړي به د جنگي جرمونو لپاره عدالتونو ته نه لیږل کیږي کابل کې ځینی مدني ټولنو د دې تړون هرکلی او ځینو یې مخالفت وکړ ل یوسف زدران به یې نور تفصیل واورو
د غونډې و جوړونکي محمد ابراهیم افضلی د ناستې ته وویل د دې وخت راغلی چې هر څوک د سولې د سفیر په حیث کار وکړي
په دې ملک باندې سلویشت کاله جنگ دی روزانه د مشتاسې ځوانان په دې جنگ کې ډېر متضرره چې دی هغه ځوانان دي نو باید چې مشتاسې ټول د ځانه د سولې سپیران جوړ کړو د سولې دپاره کار وکړو تر څو پورې چې دا ملک د دغې بدبختۍ نه د دغې جنگ نه را خلاص کړو
د ځوانانو د چارو معین کمال سادات د غونډې ته وویل چې د سولې لپاره به د ځوانانو په مټ یو ملي کمپاین پیل کړي تر څو د دې بهیر په وړاندې شته ځینې شکونه کم شي
دا ملي کمپاین به له خپل ځان کلي ولسوالۍ ولایت آن د افغانستان په سطحه وي تر څو هر چاته د سولې پیغام او دعوت ورسوو
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تیره پنجشنبه د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ د حزب اسلامي سره د سولې خبرو له ورسې کېدو سره په بېلابېلو ولایتونو او کابل کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د پخلاینې له دې بهیره د خلکو د هرکلي غونډې کیږي او دا ګام یو تاریخي پرمختګ یادوي خو د دې ترڅنګ بیا ځینې ګوندونه او ټولنې اندېښنه څرګندوي چې حکومت نه باید د سولې په بدل کې عدالت قربانی کړي د جګړو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې د غورزنګ غړو د پنجشنبه په ورځ د کابل په شارینو پارک کې په همدې اړه اعتراضیه غونډه رابلل او د حزب اسلامي سره د سولې په ضد یې شعارونه ورکول د رسولي په نوم د دې غورزنګ غړي د اعتراض غونډې پریکړه لیک ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو
در حالی که خواهان صلح هستیم اما صلح را به قیمت قربانی
پر اس حال کی چې مرده سول غشتون کیو خود داسې سول چې عدالت پکې قربانی شي پر رسمیت نه پیژنو موږ رسمن د حکمتیار او حکومت ترمنځ پر تړون اعتراض لرو او د حکمتیار قضایي مسؤلیت باید لری شي د ګلبدین حکمتیار او نورو جنگی جنایتکارانو داسې بخښل د جنگ د قربانیانو حقوق او د عدالت ټینګښت تر پښتنې نه راولي
خو نړیواله ټولنه د افغانستان د ستونزې حل د سولې خبرې بللې او د حزب اسلامي سره لوروغي جوړې هرکلی کړی دی افغان حکومت هم د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک لاسته راوړنه بولي او هیله یې ښودلې چې نورې وسلوالې ډلې هم بین الافغاني خبرو ته کښېني
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسه
دلته ولې هر څه پروت د جګړې پھل دی دا څه وینم دا څه شوی دا څه چل دی دلته داخل سه او نر ولې جاری
امن واړی
دلته ولې